نن سه شنبه ده د وژي اسمبلی څلرمه د اگست میاشتې 15مه. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبې پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره په خبری راپورونه کې اوري په داسل کې چې د طالبانو یو هیئت نن له پاکستاني چارواکو سره ګوري. د افغانستان ملي پخلاینې عالي شورا وایي چې د افغانانو د خپلمنځي مذاکرو د ژر پیل لپاره دي د بندیانو د تبادلې لړۍ بشپړه سي. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. جمهوری ریاست د پنچیر له چارواکو د کرام الدین کریم د نیولو د عملیاتو په اړه د وضاحت غوښتنه وکړه. دفاع وزارت وایي چې د کندز خان آباد لار له طالبانو تصفیه شوه. د اټومي انرژي نړیوالې ادارې مشر په ایران کې له چارواکو سره ګوري. جمهوری ریاست د پنشیر لمرستیال ولی او امنیه قمندان څخه غوښتي چې د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم د نیولو په هدف د سویو عملیاتو جزئیات له خلکو سره شریک کړي. د ولس مشر لومړی مرستیال امرالله صالح پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د کورنۍ چارو وزیر ته هدایت کړی چې دغه چارواکي کابل ته راوغوړي. شغلی صالح لیکلي چې کرام الدین کریم د عدلي فراریانو په لیست کې دی او د ده د نیولو سیاسي کول هغو خلکو ته چې لوی ادعاوې لري د شرم خبره ده. ځانګړو ځواکونو وړمه شپه د بازارک سنګانی سیمه کې د کرام الدین کریم د نیولو لپاره عملیات وکړل چې په نتیجې پای ته ورسېدل. د دغو عملیاتو په عکس العمل کې د سیمې شاوخوا 200 کسانو چې اکثر یې وسله والو اعتراض وکړ او هلته یې ځایي سرتیري 2.5 ساعته کلا بند کړي وو. اعتراض کوونکو له افغان امنیتي ځواکونو سره ډزې هم تبادله کړي خو د چا د ژوبلېدو خبر نه دی ورکول سوی. د افغانستان ملي اردو وایي چې د کندز خان آباد لوی لارې له شاوخوا سیمو یې طالبان تر شا کړي دي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال فواد امان تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو پر مهال طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده.
طالبانو تیر څو ورځو کې د کندز خان آباد لوی لاره تړلې وه. دوی خلکو ته زیان رسوو او ځورولې. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پرې عملیات وکړل او د دغې لارې شاوخوا سیمې یې له طالبانو چان کړې.
دفاع وزارت وایي دغو مځکنیو او هوایي عملیاتو کې یو نوی طالبان وژل سوي او 50 نور ژوبل سوي چې په وژل سوو کې د طالبانو د سری قطعې ولایتي مسؤول او څو نور قمندانان شامل دي. طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د روغتیا وزارت پخوانی وزیر د کورونا وبا پر مهال پرده او د وزارت پر دریو نورو چارواکو د اداري فساد لګول سوي تورونه رد کړي دي. فیروز الدین فیروز پرون دوشنبه وویل چې پرده او همکارانو یې لګول سوي تورونه بے بنسټ دي.
آیا
له کرونا ویروس سره د مبارزې په سخت ورځو کې د صادقانه کار بدل همدا دی چې سرنوالۍ ته د معرفي شم؟
تر دې مخکې د جمهوری ریاست د پلټنې ادارې مطبوعاتي مسؤول فیروز بشری ویلي وو چې فیروز الدین فیروز د روغتیا وزارت له دریو پخوانیو او یوه برحال معین سره یو ځای څارنوالۍ ته معرفي سوي. پر دغو چارواکو تور دی چې له دندو یې ناوړه ګټه اخیستې او د کرونا ویروس د مبارزې مالي سرچینې یې شخصي جیبونو ته اچولې. د روغتیا وزارت پخواني وزیر فیروز الدین فیروز د غبرګولیا جوزا پر 11مه استعفا وکړه. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر ایران ته رسیدلې او د سفر هدف یې هم له دغه هیواد سره د اټومي فعالیتونو په برخه کې د همکاریو پیاوړي کول دي. ټاکل سوی رافایل ګروسی نن او سبا د ایران له لوړپوړو چارواکو له هغې ډلې ولسمشر حسن روحاني او د اټومي انرژي له مشر علي اکبر صالحي سره وګوري. ګروسی اته میاشتې مخکې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر سو او له هغې رئیس د ایران ته د نوموړي لومړی سفر دی. دا سفر داسې وخت کېږي چې ایران لا هم په وینا کې میاشتې دغې ادارې ته د هغو دوو ساحو د کتنې اجازه نه ورکوي چې ګمان کېږي پخوا اټومي فعالیتونه پکې سوي. بل لوري ته امریکا هم هڅه کوي چې پر ایران د ملګرو ملتونو بندیزونه بیا ولګوي. ګراسي تر دې سفر مخکې ویلي وو هیله مند دی چې له دې لیدو کتو سره به د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې پوښتنې حل او د مشکوکو ساحو د لیدو فرصت برابر سي. په نیوزیلند کې د هغه استرالیایي وسلوال محاکمه پیل سوې چې تیر کال یې دغلته په دو جماعتونو کې 150 مسلمانان ووژل. د محاکمې دا بهیر د نیوزیلند په کریست چرچ ښار کې روان دی چې همدغه ډلهییز وژنه پکې سوې وه. څارنوالانو پرون محکمې ته وویل چې بریدګر برینټن تارند هوډ درلود چې پر درېیم جماعت هم برید وکړي او جماعتونو ته اور واچوي. د څارنوالانو په خبره دغه 29 کلن بریدګر دا پلان څو کله مخکې طرحه کړی وو او هدف یې همدا و چې د امکان تر حده خلک ووژني. پر وژن کې د یو 500 کسانو د وژنې، د 300 کسانو د وژنې د حادثې او یو ترهګریز عمل تور پوری سوی دی. ټاکل سوی دی کسته لکوم شرط پرته د عمری بند سزا وورول سي. د نیوزیلند په قانون کې د اعدام سزا نسته. په بیلاروس کې چارواکو د وروستوي اعتراضونو د مطرحو تنظیمونکو نیول او ځینې نورو احضارول ګړندي کړي. بیلاروس هڅه کوي چې د مخالفې ډلې لوړ پوړي رهبران د وروستیو اونیو د اعتراضونو په تړاو مجازات کړي. د مخالفانو دا ډول ځپل په دې معنی دی چې دغلته د 500 دورو لپاره پاتې سوي ولسمشر الکساندر لوکاشینکا چې اوس د شپږم ځل لپاره هم بریالی اعلان شوی په قدرت کې د پاتې کېدو هوډ لري. خوشاوخوا یو لکسان او د لوکاشینکا ټاکنیزه سیاله سویتلانا تسیخانوفسکایا د وروستیو ټاکنو په اړه اعتراض لري او وایي چې درغلي پکې سوي دي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان ځای ځای وریځ، د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه درویش. جلال آباد کې به هم اسمان ځای ځای وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه یو دیرش. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه سلرویش. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه درویش. او مزار شریف اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 30 ټیټه شپږویش.
د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوري. د ملي پخلاینې عالی شورا وایي چې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو د ژر پیل لپاره د بندیانو د تبادلې لړۍ ژر بشپړه سي. د کابل د شمال په 2 کیلومتري شکردره کې نه امنیو خلک زیانمن کړي.
جنگونه اسو ورځ بعد اسو طالبان سو د خلکو ته د مګملګ لکالي را ورته پاتې سپګر ور دي سپ د سترګ زوږت سره.
د بشری حقوقو د څر نړیوال سازمان د کرام الدین کریم په نیولو کې د حکومت پر پاتې راتلو انتقاد وکړ.
Well, the problem is that the paradigm in Afghanistan is that these strong men, these warlords and so on.
د افغانستان ستونزه دا ده چې دا جګړه ماران او زورور خلک خپلې وسلوالې ملیشې لري.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د جرمني یو روښتونوي داسې نشسته چې شهید روسي د رژیم د مخالفانو رهبر الکسی ناوالنی مسموم شوی دی. د ژوند پرنګونو کې له یو راستنه سیب افغان سره خبرې سیوی.
بس مسره په هغه څه مراوړي د پاکستان په غټلیم دی د شل کلمال د روزګار د کپڑے دکانونو نه خار کې روزګار کا او هغه روزګار چې راوړم هغه خو چې کلم خلاص کړی بیا خدای مهربانه
تر اونې وبجو نور مسائل هم څیر. سیازادی رادیو تغوژیست. دا افغانستان د ملي پخلاینې عالی شوراوی د بین الافغاني خبرو د ژر پیل لپاره دی د بندیانو د تبادلې لړۍ بشپړه سي. دغه غوښتنه داسې وخت کېږي چې د طالبانو د سیاسي دفتر یو هیئت نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر سره د افغانستان پر سولې خبرې کوي. اسدالله لودین راپور لري.
د بین الافغاني خبرو د پایل کراس راک لا هم نه لګيږي، خو په دغه بهیر کې خکیل اړخونه وایي طالبان او دولت دواړه د هدف ته نږدې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم وایي چې د بین الافغاني خبرو په وړاندې شته خنډونه له منځه تللي. قریشي چې ټاکل شوی نن سه شنبه په اسلام آباد کې د طالبانو د سیاسي دفتر لپلاوي سره وګوري، خبريالانو ته ویلي د افغان سولې بهیر کې همکاري ته چمتو دی.
زمونږ هدف سوله او نیکمرغي ده. د برخه کې باید د متقابلو همکاریو او سلام مشورو له لارې مخته ولاړ سو. مونږ پر مخ ځو او طالبانو ته مو بلنه ورکړې ده. د بین الافغاني خبرو په وړاندې څه شرطونه وو چې د بندیانو خوشي کول یې تر ټولو لوی شرط وو. دا موضوع له ستونزو سره مخ وه، خو اوس د دغې ستونزې هواري کې د پام وړ پرمختګ شوی.
قریشی ونه ویل چې له طالبانو سره به په کومو مسایلو خبرې کوي، خو ژمنه یې وکړه چې د ورځې پای کې به د خبرو جزئیات له رسنیو سره شریک کړي. طالبانو بیا ویلي د قطر دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په رهبرۍ دغه پلاوی له پاکستانی چارواکو سره د سولې بهیر په وروستیو پرمختګونو، هلته د میشتو افغان کډوالو او سوداګریزو اسانتیاو په اړه خبرې کوي. تر اوسه د افغانستان دولت د طالبانو د دغه سفر په اړه څه نه دی ویلي، خو کله چې تیر کال د تلې په میاشته کې طالبانو پاکستان ته سفر کړی وو، حکومت د سولې لپاره ګټور نه وو بللی. هغه مهال د ارګ ویان صدیق صدیقی ویلي وو چې پاکستان د طالبانو د کوربتوب پر ځای هلته د ترهګرو پټنځایونه له منځه یوسي. یوانی وکه دا هم ده چې پاکستان ته د تللی طالب پلاوی یو شمیر غړي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په لیست کې دي. خو طالبانو ازادي راډیو ته ویلي چې د دوی د قطر د دفتر پر غړو د سفر بندیز لري شوی دی. په همدې حال کې د افغانستان د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي د بین الافغاني خبرو د ژر پایل لپاره باید د بندیانو د خلاصون چارې بشپړې شي. عبدالله تیره ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل سولې ته د افغانانو لیوالتیا په وروستۍ لویه جرګه کې څرګنده شوه او د پټکو نور باید د ولس رانس ته پای ورکول شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا بیا وایي د پاتې طالب بندیانو د خوشې کېدو په چاره کې لا پرمختګ نشته، خو په خبره یې هڅې روانې دي چې یوې حل لارې ته ورسیږي.
ومردل چې د ملي پخلاینې عالي شورا وایي چې د بین الافغاني خبرو د ژر پایل لپاره باید د بندیانو د تبادلې لړۍ بشپړه سي. د بشري حقوقو د سر نړیوال سازمان د اکرام الدین کریم په نیولو کې د حکومت پر ناکامۍ انتقاد وکړ. د دې سازمان د آسیا د برخې مرستیالي پاتریشا ګاسمن له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل د کریم په نیولو کې د حکومت ناکامۍ دا پیغام رسوي چې دا حکومت د خلکو د ساتنې وس نه لري. سپیولا ستنګزی ور سره مرکه کړې په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې د کریم په نیولو کې د افغان پوځیانو پاتیراتل عام خلکو ته څه پیغام ورکوي؟
Well, the message it sends is that their government, the Afghan government, is unwilling or incapable to protect them.
دا پیغام رسوي چې افغان حکومت دوی نه ساتي یا یې په ساتنه باندې وس نه رسیږي. دا قضیه واقعا د حکومت لپاره یو آزموینه ده چې که دوی ان کرام الدین کریم نشي نیولای نو څنګه دوی به اصلاح لاسته راوړنو دفاع کوي چې له 2000 لومړي کال راهیسې یې کړی دي.
According to the latest report from Panjshir, le Panjshir چې ویل کیږي کرام الدین کریم پکې پټ د دراپورونو په اساس د سیمي خلکو د غد نیولو مخه نیولې. عام خلک څنګه قانع کېدای شي چې د بشري حقوقو په نقض باندې د تورن خلکو لملاتړ لاس واخلي؟
Well, the problem is that the paradigm in Afghanistan is that these strong men, these warlords and so on.
د افغانستان ستونزه دا ده چې دا جګړه ماران او زورور خلک خپلې وسلواله مليشي لري چې دوی ساتي او د قانون لسترګو پټ فعالیت کوي. له ډیره وخته دا خبره روانه ده، دا بيخي عادي خبره ګرځېدلې چې زورور چارواکي کدي بشر د حقوقو د نقص موضوع وي یا فساد وي قانون نه دی پر عملي شوی. له 2000 لومړي کال وروسته دولت د همدې مسؤلیت او د قانون د حاکمیت د نشټوالي پستنو درېدلای. سره له دې چې حکومت نړیوال ټولنې د قانون د پلي کولو ژمنه کړي، خو په پای کې خبره هماغه کیږي. دا چارواکي عملي شي چې څه غواړي هماغه تر سره کوي. د دې لپاره چې خلک د دې چارواکو له ملاتړ لاس په سر شي، باید ټول جوړښت واوري. هغه څه چې د افغان سیاست اوسنی اساسي کرخې دي، حقیقت دا ده چې له هیڅ سره د جدي سرغړاونو حساب کتاب نه دی شوی. حکومت د ډیرو داسو خلکو په تعقیب کې پاتې راغلی دی، په دې معنی چې هیڅ کله دا فکر نه دی مات شوی. خو دا قضیه داسې وه چې باید د مفکوره او جوړښت مات شوی وای، ځکه د دې پر ضد خلکو شهادتونه ورکړل. څارنوالۍ وویل چې دا قضیه تعقیبوي، خو په اخر کې د پولیسو زور نه رسیږي چې دای ونیسي، ځکه سیمه ییزې ملیشي ځواکمنې دي. په ټوله کې اوسني ټول موظف چوکاټونه کار نه ورکوي، ځکه سیاسي اراده نه ده موجوده.
As you mentioned, one of the criticisms has been that senior
یو انتقاد دا دی چې مخاور او زورور خلک په افغانستان کې له قانون تښتي. دا مسله څومره د قانون حاکمیت زیانمنوي؟
Well, of course it's right at the heart of the problem. If you cannot, if senior people, if powerful people evade the law, then
دا رښتیا ده، دا د ستونزو غوټه ده. که چارواکي او زورور خلک قانون نه مني، نو په دې قانون پاتې نور وګړي څنګه باور کولای شي؟ هغوی دا ټول ګوري، هغوی پوهیږي چې پښتنه نشته، هغوی پوهیږي چې که زورور ووسی یو لاره پیدا کوي، نو خلک د همدغه زورورو تر څنګ دریږي او کار په همدې شکل مخته ځي. که مسله همدا روانه وي، نو څنګه د خلکو حقونه پر ځای کولای شي؟ څنګه به ښځې سپورت ته زړه ښه کوي؟ ولې به هغوی هیله منې وي په دې حال کې چې له دې ډول سرغړونو سره مخامخ کیږي، خو په عمل یې قانون نه پلي کیږي او په پنجشیر کې که سیمه ییزې ملیشي دي یا هر څوک چې وي هغوی ساتي.
From a human rights point of view, how important is it that
the بشري حقوقو لارخه څومره مهمه ده کریم چې د فوټبال نړیوال فدراسیون لخوا د تل لپاره له فوټبالي فعالیتونو منع شوی عدالت ته راوستل شي؟
دا ډیره مهمه ده. یو څوک باید د غنی له ادارې وپوښتي چې که تاسو اوس ورځئ له طالبانو سره د خلکو د حقونو، د ښځو او بشر حقونو او د د قانون د حاکمیت په اړه خبرې کوي وخه چې څه کولای شي د دې قضیه په اړه اقدام وکړي.
At the end I'm going to ask you په اخر کې تاسو سپارښتنه پوښتم کومې تګلارې په دې برخه کې ښه کار وکولای شي؟
Well, I think you've already seen with the sanctions Karamuddin has faced from FIFA and so on, and I know a number of
موږ وکړل چې کریم د فیفا له بندیزونو سره مخ شو. یو شمېر نفوذي هیوادونه را معلوم دي چې حقوق د غنی له ادارې سره دا مسله څېړلې ده. زه فکر کوم همدا یې علت دی چې اوس دوی د حقوق دنیولو لپاره هڅه کوي، خو اصلي پوښتنه دا ده چې ځواکونه هم ولېږي، بیا هم پاتې راځي او سیمه ییز وسلوال دای ساتي. که چیرې مرکزی حکومت وایي چې قانون پلي کوي، نو باید ځواب ووایي، د غنی حکومت وضاحت ورکړي او دا سړی عدالت ته ور وکاږي. زه د جمهور رئیس په لومړی مرستیال امرالله صالح چې د پنشیر دی غږ کوم چې څنګه ممکنه ده دا سړی ونه نیول شو.
د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان د آسیا د برخې مرستیاله پاتریشیا ګاسمن وال ازادي راډیو سره په ځنګړي مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم د نړۍ په ځینو معتبرو رسپنو او خبرونو کې د افغانستان مسایلو ته کتنه کوو. سان فرانسیسکو کرونیکل خبرونه پاکستان ته د طالبانو د لوړ پوړي پلاوي د سفر په اړه راپور خپور کړی دی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د مشر ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ یو هیئت د دوشنبه په ورځ پاکستان ته ورسید. په لیکنه کې ویل سوي ګمان کړي چې پاکستان به پر طالبانو اغیز ولري، خو وړاندې لیکي د طالبانو په منځ کې هم ځینې پر پاکستان بې باور دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دوشنبه په ورځ خبرلانو ته وویل چې د افغانانو د خپل منځي خبرو په وړاندې ټول خندونه لري سوي دي. قریشی ویلي نن سیشن به اسلام آباد ته له ورغلي طالب احیات سره خبرې کوي. د بین الافغاني خبرو پیل ظاهرا د بندیانو د تبادلې د نه بشپړېدو له کبله له 15 میاشتو راهیسې ځنډېدلی دی. دان انګلیسي ژبې پاکستانی ورسپانې هم د شاه محمود قریشی د څرګندونو یوه برخه خبره کړې ده. په لیکنه کې ویل سوي چې قریشی د طالبانو او امریکا او اوس له حکومت سره د خبرو اترو په بهیر کې پیچلتیا ومنله، خو زیاته کړه چې اوس ستونزې یوه په بلې پسې هواریږي او د سولې بهیر د پرمختګ په حال کې دی. په لیکنه کې دغه راز قریشی د افغانستان په سولې کې د چین د رول ملاتړ کړی دی. اسلام آباد بیا بیا ویلي چې په افغانستان کې د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو د افغان حکومت چارواکي دغو څرګندونو ته د شک په سترګه ګوري. د جمعې په ورځ راپور ورکول سو چې پاکستان د هغې نړیوالې ادارې په تور لیست کې له شاملېدو څخه د ځان ژغورنې لپاره چې په نړۍ کې د ترهګرۍ تمویل او د تورو پیسو سپینول څاري پر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو پر عملي کولو ټینګار کړی دی. د بندیزونو په دغه لیست کې په خپل ملا عبدالغنی برادر هم شامل دی. هندوستان ټایمز رسپانی هم پر همدې موضوع لیکنه خبره کړې ده. لیکوالي وایي چې پاکستان د ترهګرۍ د ځپلو پر ځای تر ډیره د خپلو سیاسي ګټو له ساتلو سره لیوالتیا لري. وبه کتل سي چې پاکستان ته د طالبانو د پلاوي سفر د بین الافغاني خبرو لپاره د شرایطو په برابرولو کې څومره موثر دی. هغه خبرې چې ویل کیږي لومړی پړاو به په قطر کې وسی. که څه هم د افغانستان امنیتي چارواکو د کابل د شکردرې ولسوالۍ د تصفیې خبر ورکړی و، خو راپورونه وایي چې د دې ولسوالۍ په زیاتو برخو کې یو بیا د وسلولو طالبانو فعالیتونه زیات سوي دي. د ازادي راډیو خبریاله لیما هادي دې ولسوالۍ ته ورغلې ده.
د شکردرې ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي هر ورځ په دې سیمه کې د ناامنۍ له امله خپلې سیمې پرېږدي. د بيځای شویو دقیق شمېر نشته، خو له سیمې بيځای شوی افغان ګل چې د کابل ښار ته څیرمه اوسي کی وایي
نو جنگونه اسو ورځ بعد اسو طالبان اسو درس خلکو ته فیده مګم لګل کالی را ورته پاتې اسو ګډوډي اسو درس روغ روغ وته سره.
د شکردرې ناامنۍ په گاونډي د کلتری ولسوالۍ په امنیت هم اثر کړی دی. د ګلدری ولسوال محمد عظیم دلاغا وایي ک طالبان په شکردره کې ونه ځپل شي نو د ګلدری یو شمېر سیمې به هم ناامن شي.
بلې هو سل په سلو کې ګواښ و، دا تهدید و چې زموږ خلکو کډه وکړه او له ګلدری لاړل. ګلدره کې طالبان نه ول، د شکردرې د طالبانو له تهدید نه چې راغلل د ګلدری او شکردرې غرونو کې له امنیتي ځواکونو سره نښته وکړه. خلکو د ویرې له امله له ګلدری کډه وکړې.
خو په شکردرې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو مسول بل څه وایي. د دغه مسول په وینا له تېرې یوې اونۍ راهیسې چې کله دغلته عملیات وشو اوس پکې طالبان نشته. د ځنګړو ځواکونو د ټولي قماندان سرجنګ چې د شکرداري د عملیاتو مسولیت یې درلود.
په هغه وخت کې دا د ګلران په دره کې چې دی، د ګلران دره ده، د ګلران ولسوالۍ کې چې دی طالب راغلی وجود لري. زه هلته لاړم، د آخرین درې د ګلران د زه لاړم، بالکل په کې طالب وجود نه لري. چې په هغه ورځ باندې والي صاحب هم تشریف راوړه، ګلران درې د خپل والي صاحب د کابل تشریف راوړه او د خلکو سره لیدنه وکړله. د دې په خاطر باندې چې خلکو ته اطمینان ورکړي، موږ هم خلکو ته اطمینان د دې په خاطر باندې ورکړي چې طالب دلته نشته.
د شکردرې له بازاره لري د شاه او عروس د اوبو تر بنده لاړو. همدلته د ملي اردو وروستۍ قرارګاه ده. دلته د ملي اردو مسؤلین له موږ سره خبرې نه کوي، خو یوې امنیتي سرچینې موږ ته وویل چې له دې ځایه ورهاخوا په چپه او ښي دره کې طالبان حضور لري. که څه هم یوه اونۍ وړاندې په دې سیمو کې امنیتي ځواکونو طالب ضد پوځي عملیات کړي وو. محمد کبیر د شکردرې ولسوالۍ قومي مشر دی. دی وایي د نامنۍ او د طالبانو له ویرې خپل کور ته نشي تللی.
او دا زمونږ په دره کې یو دوه درې علاقې چې بیخي داسې غرونو ته نږدې غیر علاقې غوندې لکېږي، بوده باشې وه. بیا بالاخره دغه څلورو پنځو ورځو کې حتی زمونږ دغه کلو پورې هم تعداد را ورسېده.
شاوخوا دوه میاشتې مخکې د کابل شکردره ولسوالۍ او ګلدره ولسوالۍ امنې ولسوالیانو څخه شمیرل کېدلې، خو د دوه میاشتو را په دې خوا دغه ولسوالیان کې طالبانو حضور پیدا کړی دی. او یوه هفته مخکې ملي اردو په دغه ځای کې تصفیوي عملیات ترسره کوي، او په ترڅ کې د دفاع وزارت وایي چې په دغه ځای کې هیڅ طالبان شتون نه لري، خو ځایي خلک وایي دغلته طالبان تر اوسه هم شتون لري. لیما هادی، ازادۍ رادیو، کابل، شکردره ولسوالۍ.
د ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان اقتصاد وزارت وایي چې د غیر دولتي مؤسسو لخوا د پروژو په تطبیق کې سیمو ته په پام سره انډول نه ساتل کیږي. د لسګونه غیر دولتي مؤسسو همغږي کوونکی اداره اکبر وایي چې ډیری دغه مؤسسې د ناامنۍ او د پروژو د مالي ملاتړ کوونکو لخوا د پروژو موقعیت ټاکلو ته په پام پروژې نه عملي کوي. دیوان ادرو نور تفصیل.
افغانستان کې د پروژو د تطبیق لپاره د دولتي بنسټونو ترڅنګ غیر دولتي موسسې مهمه مرجع ګڼل کیږي. دا موسسې هر کال د افغانستان بیلابیلو برخو کې د لسګونو میلیونه ډالرو په ارزښت پروژې تطبیقوي. اوس د افغانستان اقتصاد وزارت وایي د غیر دولتي موسسو جغرافیایي تخصیص متعادله نه دی. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي هر کال د غیر دولتي موسسو لګښتونه 720 میلیونه ډالرو ته رسیږي، خو خبره د دې موسسو جغرافیایي تخصیص متعادله نه دی. د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن وایي د غیر دولتي موسسو لګښت په وروسته پاتې ولایتونو کې کم دی، خو په پرمختللي ولایتونو کې په ځانګړي ډول لویو ښارونو کې ډیر دی.
په ځانګړي توګه په وروسته پاتې ولایتونو کې لکه نورستان، کاپیسا، اروزګان، کونړ، فراه، سرپل، زابل، پنجشیر او پکتیا کې له 6 میلیونه کم لګښت شوی دی، خو په ځینو نورو ولایتونو کې شاوخوا 1.5 میلیونه ډالر مصرف شوی دی او حتی کابل کې له 200 میلیونه ډالرو زیات لګیدلی دی.
د ښاغلی بهمن په خبره غیر دولتي موسسې باید هغو ولایتونو ته چې پراختیا کمه او خدمتونو ته لاسرسی کم دی ډیره پاملرنه وکړي. خو د ډیرو غیر دولتي موسسو همغږي کوونکي موسسه اکبر وایي چې دغه موسسه په ځینو سیمو کې د ناامنۍ له امله پروژې نه تطبیقوي. د اکبر موسسې مرستیال نعمت الله راهي ازادي راډیو ته وویل د امنیت نشټوالي ترڅنګ د پروژو د نه تطبیق یو بل لامل د پروژو د مالي ملاتړ کوونکو لخوا د پروژو لپاره موقعیت ټاکل دي.
لوی لامل یې امنیت دی. ځینو ولایتونو ته لاسرسی هم ستونزمن دی. په ټوله کې د امنیت او د لاسرسی نشتوالی دی. د ځای د ټاکلو موضوع هم ده چې د تمویلونکو لخوا ټاکل کیږي. دا ستونزه د تمویل کوونکو هم ده.
د افغانستان د اقتصاد وزارت وایي چې اوس مهال افغانستان کې نږدې 3000 کورنۍ او بهرنۍ موسسې فعالیت کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله اوریده ک د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه او تیر خبرونه په سبتی بڼه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه اوري ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټک او ار جی زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. اوس هم یو بهرنی مسله تعقیبو. د جرمني یو روختون وای داسې نشي نشانېسته چې شي د روسیې د رژیم د مخالفانو رهبر الکسی ناوالنی مسموم سوی دی. ناوالنی دا مهال د برلین په یو روختون کې بستر سوی دی. د هغه نږدې کسان وایي نوموړی ممکن د سایبریا یوه هوایي میدان کې د چای تر شلو وروسته مسموم سوی وي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله جزئیات لا اسدالله لودین په یو راپور کې اوري.
د جرمنی پلازمینه برلین کې چاریټي هغه روختون دی چې دا مهال د روسیې د رژیم مخالف رهبر او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین منتقد الکسی ناوالنی پکې بستر دی. هغه د شنبه په ورځ دغه روختون ته ولېږدول شو چې دا مهال د کوما په حالت کې دی. دغه روختون پرون دوشنبه وویل د ناوالنی له بدن نه اخیستل شوي معاینات ښیي چې هغه د زهرو په وسیله مسموم شوی. د هغه معالج ډاکټر وایي د روسیې د دغه مخالف رهبر وضعیت نازک دی، خو په خبره یې ژوند ته یې جدي خطر نه دی پېښ. الکسی ناوالنی تیره پنجشنبه هغه مهال ناروغ شو چې د سایبریا له تومسک ښار یې مسکو ته د سفر نیت درلود. د هغه وضعیت په الوتکه کې دننه خراب شو او پیلوټ مجبور شو چې د اومسک په هوایي ډګر کې بیړنۍ ناسته وکړي. له دې وروسته ناوالنی کوما حالت ته ولاړ او دوه ورځې وروسته بیا د درملنې په هدف جرمني ته ولېږدول شو. د جرمني د صدر اعظم انګیلا مرکل ویان سټیفن سایبرت د دوشنبه په ورځ وویل نړۍ د الکسی ناوالنی قضیه په جدي ډول تعقیبوي. په دې اړه کوم شک نشته چې ښاغلی ناوالنی د خپل ځان مسموم کړی وي. یو بل کس نوموړی په جدي ډول مسموم کړی. په خواشینۍ سره چې د دې ډول پیښو بیلګې د روسیې په اوسني تاریخ کې لیدل شوي، ځکه نړۍ دا تورونه په جدي ډول تعقیبوي. د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل هم له روسیې غوښتي چې د دغه سیاسي فعال قضیه وڅېړي او هغه کسان عدالت ته راولي چې د دې کار مسؤل دي. ناوالنی چې له اداري فساد سره د مبارزې فعال هم دی، تر اوسه پرې څو ځله بریدونه شوي او زنداني شوی هم دی. د سایبریا د اومسک روغتون ډاکټرانو بیا ویلي د ناوالنی په وینه کې هیڅ زهري توکي نه دي پیدا شوي، خو تایید کړی ده چې د هغه په بدن کې د الکول او کافین نښې لیدلې دي.
تاسی ازادی رادیو تواجی است. دا هم دی خبرونی د مهمو خبرونو لندیز. جمهوری ریاست د پنشیر له چارواکو غوښتي چې د فوټبال فدراسیون د پخوانی مشر کرام الدین کریم د نیولو په هدف د سویو عملیاتو جزئیات له خلکو سره شریک کړي. د افغانستان ملي اردو وایي چې د کندز خان آباد لوی لارې د شاوخوا سیمو یې طالبان تر شا کړي دي. دروختیا وزارت پخوانی وزیر د کورونا وبا پر محل پرده او د وزارت پر درو نورو چارواکو د اداري فساد لګول سوي تورونه رد کړي دي. د اټومي انرژي د نړیوال ادارې مشر ایران تر رسیدلی او د سفر هدف هم له دغه هیواد سره د اټومي فعالیتونو برخه کې د همکاریو زیاتول دي. په نیوزیلند کې د هغه استرالیایي وسلوال محاکمه پیل شوه چې تیر کال دغلته په دوو جماعتونو کې یو 50 کسان په ډزو ووژل. په بیلاروس کې چارواکو د وروستیو اعتراضونو د مطرحو تنظیمونکو نیول او د ځینو نورو احضارول ګړندي کړي دي. په څو شیبو کې سلطان سرور براله نیم ساعته خبري مجله وړاندې کوي. اوس د ژوند رنګونو یو بل برخه وري.
د ژوند رنګونه
نومی عتیق الله ترخیل د بینیسار وسودین کې
خاطر څه کور ورکې
زه خپل خو ټول خپل پاکستان تیر کړی د درې کال کې چې درغله موټر کار کوي ولګ لګ وساره کو
څنګه دې موټر کار ګټه پاکستان
نه ست ګټه ماته نشته
ام دا اوس موټر لري
اوس خپل خو یو موټر خپل شخصي لري منور بدرې موټر مو خرڅ کړی مې د اوسکار ماست کور
پیسې نه دې درخل کې قرض
نه پیسې قرض دي
نو دا کور خرڅ مصرف څنګه کې
بس مصرف هغه چې څمرا وړي د پاکستان به ګټلې مې د شل کال مال د روزګار د کپڑے دکان نوونه خار کوم روزګار کا واغه روزګار چې راوډه ماغه خوچ کلم خلاص کړ بیا خدای مهربانه
کپړی کوم شاندې خرڅول
دا دې زنانی سټونو د چین بنده کپړی م پلی راوډه د دکانو نو پاکستان کې
شاخه په میاس کې دلته تور پی ګټلې
حال ته خو حال د گزاره کېدل خرچې نه وي مصرف کم د کم کورونه دل دغه هغه مصرفونه دي چې واسه نیو وړه پورا کوي سی ونیو غړي پورا کوي سی
ښه تاسو په کور کې څو نفر یې
20 کسان یې کور
20 کسان خرص مصرف ټول دي تاسو په غړه ده
ټول دي خدای په غړه دي ما په غړه ده
دا 20 کسان چې تاسو په کور کې کنه دا څوک څوک دي چې لیکيږي
دا مې ورونه دي ورېرونه مې دي ورې نارګانه مې دي خويندې مې دي
ښه دا ډوډۍ به په کور کې پخې کنه نو یې نخلې
نه کور کې پخو
تنور لري
تنور لري واسه
مور په لار دي ژوند دي
نه پلار مې شیڅه وې دا عمر مې ستې ژوند دي شو کور
ته خپل چې کله مور نه مشوره اخلي کنه د ژوند په کومو مسایلو کې سره کېنی راګيږي
ته مور نه چې خپل مشوره اخلم سر دا ټول مشوره کې واحد دي سب دوات نه اخلم نور مې مور ستې د ستاري مفتخ زنه ده کور کې ژوند کړي ده سابه کې زده سی ورس دور ورته سی مور سره دوه راته کوه او چې په مخه تلې روس په شانې راغلي خدای کنه بکړي او مړ رزق د حلال پیدا کړي
یعنی د مور دوه ور ډیره ګټه
ده ډیره ګټه کړي ده دیو شي غم موږ سره ناراضي بس چې مور موږ نه خوشاله او ان شاء الله موږ سره خوشاله
ساری چې راځي ار سار دوه
ار سار سره زم دوه تنه واخلم راوزم چې ماز دیګر لګ نه وخت سم ذاتي نو ټلیفون نه چیرته څنګه وطن نو حالات خراب دي نو څه ګډه وړي